په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروعونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشهورم به مهم خبرونه لنډیز. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو پریکړه کړې. د قبلانو چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته لیږي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړی وایي قبایلي سیمو کې به تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي.
د نومبر اخیر د با ټول سمره خلک ټي ډي پي سي یو څومره چې به کورا شو ټول به خیرې د نومبر اخیر ته خپلو کورونو ته واپسي. تاسو ته مبارکي.
یاد وی چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونا بازارونه سکولونه او هسپتالونه یې ړنګ شوي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منځوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې وشوه. نن له مشال دوسره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویل ک مرکز دغه پیسې دوی ته ورکړي نو د بجلی د کمی ستونزه یې تر څه حده حل کېدای شي. د په خبره دغه پیسې د دوی په مرکز جوړیږي.
زمنګ د سوال نه غواړو خیرات نه غواړو. دا اکاډمي ته زمنګ د دې چې کومه یو مایو ساين شوی را 70 ارب کې 25 ارب دا زمنګ ته بده کړی ډیر کې ډیرا به کول پکارو. دا خو د دې باندې زمنګ بقایا دا خو پکار لږ دی راکی.
یا د بیچ څه مود مخکې د خبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د پارلمان مخې ته مظاهره شوې چې په کې له مرکزه دا هم غوښتنه شوې چې دوی ته د بجلی خالص منافع ورکړل شي. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او د خبریال خورمزکی وجلې دی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیگانه وخت مشر لوت ویل چې تیر شپه وسلوالو د کراچۍ یو لسم سېکټر کې د یو هوټل بهر ډزې وکړې چې پکې شیا مسلک خورمزکی وجل شو. د شیګانو یو تنظیم مجلس وادت المسلمین د خورمزکی د وجنې په سخت ټوګه کې غندنه کړې. خورمزکی د تمیری پاکستان په نوم د یوې ویبپاڼې چلوونکي هم وو چې پرې په پاکستان کې بندیز لګول شوی وو. د پیښې مواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط د مشال د ازادۍ څانګې ته وویل چې دغه پانسیانې نن ورکړل شوي. خدا جزئیات یې ورنکړل چې دغه کسان چیرته او په څه ډول اعدام شوي دي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې تېره میاشت په کابل کې 4-5 کسان په یو حمله کې وژل شوي وو. له دې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نکړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا دوه سرتیري وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه تیر ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال وشوه چې د نیټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. هلته ناټو وایي دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی وو په پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیري د شام د حلب خار په روانه جګړه کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د ځواکونو ځای پر ځای کېدو وروسته د ایران لوی زیان وي. فارس خبری اجانس د سپاهی صد سپاهی پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله پر نوویل چې د حلب نه شاوخوا 15 کیلومتر لری په خان تومان سیمه کې له اسلامي صدرۍ سره پنختو کې د لس پوځي سلاکاران وژل شوي او 24 نور چوبل دي. د سپین دری خبریالان چې په شام کې للسو میاشتو برمتنیونی وروسته خوشی شوی وو نن بیرته سپین ته ورسیدل. دغه درې واړه د تیر کال په جولای کې د شام شمالي ښار حلب ته نږدې تختول شوي وو. د سپین رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه کسان له القاعده سره تړلې النصره جبهه یرغمل کړي وو. نامعلومه وسله والو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیسو وجل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتر کې وشوه. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسله والو د پولیسو موټر ودرو او هر یو یې په ډزو ووجه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې ذمواري پر غاړه اخیستې. د پولند په مرکز وارسا کې پرون لسګونه زرو کسانو د هیواد د خلاصي حکومت د پالیسانو پر ضد مظاهره وکړه. د لندول سوا نه اتیم کال له په دوی هغه وخت چې پولند له پخوانی شوروي اتحاد جدا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې ده. احتجاج کوونکو د کنزرویټیو لا اینڈ جسٹس ګوند په مشرۍ حکومت د ډیموکراسۍ په کمزوري کولو او په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای پتیرا میدان کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې د ټولو بکرو کلشو قبایلو بیرته کورونو ته د لیګلو او ورته د ژوند بنیادی اسانتیاو برابرولو خبر وکړه.
څومره چې بکرو شو ټول به که خیلی د نومبر اخر ته خپل کورونو ته واپس تاسو ته مبارکي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمہ د صوبې عربونه روپۍ دي چې باید ووري کې
رول پلے کی
هله دا د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. اولنې موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې لکبای سیمو بیروکراسي شوی ټول خلک باید راتلونکو نومبر میاشت تر اخره پورې خپل کورونو ته ستانه کړل شي. نوموړي پرون د خالی پر ورځ د خیبر جنسې په دیرا میدان کې د لوبو دیوي میلې په وروستۍ ورځ خلکو ته خپل وینا کې ویل په سیمه کې امن پر ځای شوی او دا چې غوښتا د صحت او تعلیم په برخو کې سانتیاوي برابرول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. په تیرا میدان کې د اوږدې مودې له جګړو وروسته لومړی ځل وو چې د سیمې د ځوانانو لپاره د لوبو یو میله جوړه شوې وه. فرهاد شینواری له سیمې رپورټ راکوي.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېدا او څه د پاسا 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو زغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخېلو، ملک دین خېلو، کمر خېلو، ادم خېلو، شلوبر او د برکمبر خېلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرال شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغه میلې په محل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلی سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او امن پکې قائم کړای شوې ده.
اټول ته زړه د کومینا عمر کې پېښ کوم چې انشاء الله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلی منکی نه ګورې زنن توسو لراغلی یم د دې زید امن مې قائم ساتای که نه ساتای څومره چې به ګورای شو ټول به که خیری د نومبر اخر ته خپلو کورونو ته واپسې تاسو ته دې مبارک وي. د سره سره د هغوی دپاره د تعلیم او د صحت شعبو بهتري هم زما اولین ترجیح ده.
په دې موقعه د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیایي کارونو په هکله وویل
23 سکولونه انډر کنسټرکشن دي چې په دې کې اوس سکولونه خاص طور باندې د فیمیل ایجوکیشن دپاره دي سر. خو په را روان کال کې هم په ای ډی پی کې زموږ د ترا دپاره تاسو یو سپیشل پیکیج ورکه چې دا علاقه او دا خلک مونږه مین سټریم ته ورواچو سر.
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامیه د تحصیل ودانۍ د یو روغتون او د یو سرکاري های سکول د تعمیراتي کار پرانسته هم وکړه. په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسی شریک کړل.
اوس خو شکر الحمدلله امن دی. څنګه د ګورنمنت دا یو فیسټیوال جوړ کړی او په دا باندې کم اخراجات او کم هغه وکړه دا غوښندې چې موږ له تعلیم باندې یو کې پروډ باندې یو کې.
او یو بل تن عمران اپریدی وویل
موږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګورنمنت لګ داسې کی او چې موږ له په خ جوړ کی کی راډیو نو چې چشي کمایوي چې عام موږ لګه کی خبره جنسه اچا نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خبره جنسه زلمی به پټا پکې رو درمی خو چې حکومت
چارواکی وایي چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې. خو په دې وروستو کې پوس پکې عملیات ترسره کړل او دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړه او ټول بې کوره شوي خلک یې ورته بیرته ستانه کړل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منځوري ورکړل شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان د مرکزی حکومت دغه اقدام ستایي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت به په جون میاشت کې د راتلونکي مالي کال لپاره خپل بودیجه د پاکستان پارلمان ته وړاندې کوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خالی پورس د اقتصادي رابطه کمیټه غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې وابډې ته د مقامی بانکونو نه د 15 ارب روپۍ د قرضه اخستو اجازه ورکړل شو چې خیبر پختونخوا حکومت ته د 2015-16 کال لپاره د بجلی خالص منافع په مت کې ورکړی شي. د ذکر دا چې د بجلی خالص منافع په حق لا د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ په تیرو وختونو کې مذاکرات شوي وو چې پکې خیبر پختونخوا حکومت ته په څلورو قسطونو کې د یا ارب روپۍ په ورکولو اتفاق شوی وو. په روان مالی کال کې با خیبر پختونخوا حکومت ته 25 ارب روپۍ او پاتې درې قسطونو کې به ورته 15 ارب روپۍ ورکړی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي چې دا رقم د صوبایي حکومت حق دی او مرکزی حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دی راکړي.
بالکل دا یو خو زموږ حکم دی. لای شو ډیر زیات پکا خدا چې وفاق پکې ګارانټر دی نو کاغه وابدا باندې زور راولي نو زه نشم ګڼل چې وابدا سره به پیسې نه یو هغه به مونږ ته نشي راکول. که مونږ ته دغه پیسې ملایږي لومړی قسط ملاویږي نو مونږ دا ګارنټي کړی دی انشاءالله تعالی چې مونږ به کوشش کوو چې مزید بجلی پیدا کو دو ونا او دام کوشش کو چې هغه زینو کې زیات فوکس کو چې البته موږ انډستریل زون جوړول شو ارزانه بجلی هغه ته ورکول شو نو ان شاء الله تعالی امید ده چې دا کیس موږ تاسو نظر ملويږي ځکه چې جون روان دی نو زموږ یقین دی چې دې میاشت کې ودی سنه سبقې ادروایز جواب موږ مجبور یو چې موږ د وفاقي حکومت خلاف دوباره بیا مظاهره وکړو یا صلاح عمل اختیار.
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر میراج الحق وایي
پرون چې اقتصادي رابطه کمیټه چې کوم میټینګ شوه او پاره کې د پندیشتو ایربور په چکه ماري اناونسمنت کړی دی دا به اوري توګه باندې چې بي کې ګورنمنت ته حواله کیږي. په ډیر اهم مقابله کې بجټ روان دی او دا خوش قسمتي ده چې بي کې حکومت چې هغه ته په یو ډیر اهم مقابله دی پندیش ایربور په چې دا یو خطیر سپېڅلی دا ملاوي شي اوس دا ډیفند کوي چې بي کې حکومت دا څنګه یوټیلایز کړي او د دې څنګه پیدا عوامو ته راځي.
د ذکر دا چې سموده وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي وزیرانو او د یو شمیر نورو ګوندونو د منتخبو غړو سره په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکې د نورو غوښتنو سره سره د بجلی د خالص منافع غوښتنه هم کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په حکومت کې د خزانه وزیر مظفر سید وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمہ د صوبې اربونه روپۍ دي چې په خبره کې یې ورکی نو دوی به وکولی شي د صوبې د خلکو د خیر ښېګړې چارې پرې پرمخ یوسي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان مرکه کړې ده.
او ڈویژبل پول دا ٹیکس کے زمنگا کما حصہ 281 ارب روپے چکم دا دا دیو بال دے زمنگا سالانہ کیگی تاری دا خپل مختلف تقسیم دے جی پرشان تو زمنگا دیو بال دے لکچ دیو من تپو وار ٹریڈ کرا کی
جی
نو 30 ارب دیو من تپو سالانہ را کی جی لکہ دا ٹوٹل کے ملاو کی نو 369 ارب زمنگا 369 ارب روپے دا زمنگا دا دیو سارا دا دې نه هم یاشت پورې لکه تاسو مونږه بقایا وا
خجی
کرنډ یار دې میاشت پورې دا چې مونږه من حقو ده دینا نو زمون اوس په مرکز باندې یعنی په دې مت کې 72 ارب دې باندې زمون د لایبلټی پاتې ده.
کدا هم راته لګوي چې ای سی سی پرون غونډه شوې د اسلام آباد کې اغوی با چې کم 15 ارب روپۍ ری هغه خیبر پښتونخوا ته ورکی دغه بجلی په مت کې نو دغه فیصله ته څنګه ګوري؟
مونږه د سوال نه غواړو، خیرات نه غواړو. اکارڈنگ ٹو دا منگا دا بیچ کم مایوس ہے شویرا
جی
70 ارب کے 25 ارب دا زمین کا بڑے کرنٹ ایئر کے دیرا پہ کول پکارو دا دیو دا خپل ایگریمنٹ مطابق 15 ارب نیکسٹ ایئر اینڈ 15 ارب یا مزید نیکسٹ ایئر
او مطلب
داخو دا دیو کا زمین کا بقایا دا داخو پکار لجی دیورا کی اج زت توقع لرما چې دیو دا پیسې راکی
تاخیری پختنه مظفر سید سے خیبر پختونخوا کې سخت کالی بیا د لوډ شیډنګ او د بجلی ډیر زیات بحران د خلک خراب کړی دي. نور غربت هم نه کوغه پیسې په وخت پوره ملاوي کې نو د سره صبح کې د بجلی په بحران باندې سپون د لشي بیروزګاری او غیره باندې
نو ټول نه چې هغه خبره گزاره به وشي. منګه غواړو دا چې خپل ریوینیو هم جنریټ کو. منګه غواړو دا چې د فارن سره بلې ایګریمنت هم کو. موږ کله راته نو دا چې دی د چاینا پرزیدنت راړي ادي په پنجاب کې وکړلو.
د خیبر پختونخوا د خزانې له وزیر مظفر سید سره مو د شبیر احمد جان مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاحت محکمې چارواکي وایي د غلطې خلک پر دې پوکړي چې له پولیو څخه د حفاظت څاڅکي د هغوی د ماشومانو د ژوند لپاره ډیر اړین دی. په خبرې چې قبایل اوس د مخ کې پرتله زیات آماده شوی چې د پولیو ضد ټیمونو له کارکونکو سره کومک وکړي او خپل ماشومانو ته له دغه ناروغۍ څخه د بچ کېدو واکسین ورکړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یو چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل سو میاشتې وړاندې د انکاریانو شمیر په زرګونو کې وو خو اوس دا 300 ته راټیټ شوی دی. د زیاده کړه په سیمه کې د انکاریانو شمیر ځکه کم شوی دی چې هغوی په دې قائل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ناروغۍ بچ پاتې کېدلی شي.
ریفیوزل خو که د فاټا په حساب سره وګوري په شمول د ټارګټ پاپولیشن او د ریفیوزل چې حساب واسي نو 0.001% دی چې دا د ټول پاکستان ټول نه زیات کم دی. نه صرف د ریفیوزل لپاره بلکې د میسج چینل له کور کېدو لپاره مختلفې طریقې استعمالي چې چرته 14,000 به زمونږ د ټولې فاټنه میسج چینل راتل نن صرف په سرور فیګرز کې پاتې شو. دا ټول افورټس دي د بشمول د لا انفورسینګ ایجنسیز، بشمول د ایجنسی هیلث ایڈمنسٹریشن او بشمول د هیلث د ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په مرسته باندې دا اچیومنت موږ حاصل کړی دی.
ډاکټر سرفراز افریدی وای په دینکاریانو کې ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی د واکسین ته به د شک په سترګو کتل او یا د مذهب لاره خینه غنلې. دا هم ویل بسمو کې پاتې هغو انکاری کورنۍ لپاره چې خپل ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی سره بلومړی خبرې کوي او چې نه مني نو پر ضد به کلک ګامونه اخیستل کیږي.
د مختلف پارټنر په حواله سره او هغوی په مرستې په حوالې سره هلې ځلې کېږي. په هغې کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ډېر رول پلے کوي، په هغې کې هیلتھ ڈائریکٹریٹ او هیلتھ ایجنسی مینجمنٹ ټیم ډېر رول پلے کوي چې ست نه ست طریقې سره هغه ریفیوزل چې دی هغه مونږ کور کو چې کم زموږ د پاره کېدی شي چې موزر ثابت نشي.
د ډاکټر سرفراز افریدی په خبره په خیبر ایجنسی کې تیر کال د پولیو ناروغۍ څلور کیسونه مخې ته راغلي وو چې په هغو کې دوه کیسونه داسې وو چې تعلق یې لاین کاری کورنیو څخه وو او اوس هغوی د تل لپاره معیوب شوي دي. واضح دي چې په پاکستان کې قبایلي سیمه د هغو سیمو نه ده چېرته کې سږ کال تر اوسه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه سږ کال په ټول ملک کې تر اوسه نه ماشومان د پولیو په مرض اخته شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په میندنې سپا شپږ سوه یویشت کیلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرسا اورېدلی شئ.
په کراچۍ کې وسلوالو د خورم زکی په نوم د مدني ټولنې یو غړی وژل دی. دا پیښه بیګانه وخت رامنځته شوې. خورم زکی خبریال هم وو د لیټس بیلډ پاکستان په نوم یو وپاڼه چلوله چې په پاکستان کې پرې بندیز لګول شوی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالان او خبریالان په نښه شوي دي. د بیګانه پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. بارکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د پاکستان یو نومیالی مدنی فعال خورم زکی چې په خوایا د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې ورستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکو لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعت وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوڅ سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د تیر اپریل میاشت پر نهه ویشتمه د خیبر پختونخوا د بټ آباد ضلع په یوه کلي کې یوې جرګې د یوې 14 کلنې جنۍ امبرین ریاست د وژلو پریکړه صادره کړه چې ورباندې عمل هم وکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن ویلي چې په دغه هیواد کې د تیر کال په اوږدو کې د غیرت په نوم 1100 ښځې وژل شوې دي. د بشري په تیره د ښځو د حقونو ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وايي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1100 خزي د ناموس په نوم وژل شوی چې په علتونو کې کورنۍ شخړې او د خوخي واده شامل دي. په پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن یو چارواکي عاصم ملک وايي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورت کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالي په ګوته شوی.
د رقم رپورت کړه 2014 کې په 1 هفته سوګره په هر شپږم ورځ په خیبر پښتونخوا کې
خزه له غیرت په نوم باندې وجه لیکيږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورت انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم اسې ملک په صوبه کې په دغو پیښو کې د زیاتوالي یو وجه آگاهي او د رپورت درجول خای خو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زمونږ د ریاست ناکامي ده او د ریاست د ادارو به حصی ده چې هر سړی خپل ځان په قانون نه پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي. زران چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي کېدی چې موږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غمدلی زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې به حصه شي.
تېر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګڼې تر څنګ لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې دوی هڅه کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازی وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده، خو په هغې کې په ځانګړې توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو د هغې په خبره دا داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
زیاته ضروری خبر ده چې دا کیس په کوم لا د لاندې دی اوس اډریس کوي. په دې باندې به خبره کوو د ریلوی ډیبیټ په کوو مونږ کړیم دي. مونږ اول خپل یو ټیم مخصوص جوړ کړو. مونږ به څو اپتباته په اکر ځواز باندې دا دي دا ګرفتاریان وکړي مونږ په ځای پات شو.
د ښځو د حقوقو لپاره فعالان وای غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان مخې ته راځي. هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وايي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړای له ناکامۍ سره مخ کې. د حزب اسلامي د مرکزي پلاوی غړي امین کریم مشال رادیو ته وویل که څه هم د سولې خبرې نتیجې ورکولو ته نږدې شوي خو دوی لا هم په لاسلیک په اړه ډاډمن نه دي. د سولې علي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک د لاسلیک پر وړاندې هیڅ خنډونه نشته. یوسف خان زدران له کابله رپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرکز چپلاوی وای ډاډمن ندی چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالي توپ تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې تر رسیدلی او که دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو، خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته رارسیږي داسې څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل، خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږ دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خوای چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کېدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کېدو سبب شي.
د
روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکو د اورېدونکو د اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان حکومت وایي د کولی سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. دا خبره پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وکړه. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 ارب روپو ورکولو پریکړه کړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی او خبریال خورم زکی وژلی دی. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر بیګانه وخت مشال ډوته وویل چې تېره شپه وسلوالو د کراچۍ یولسم سیکټر کې د یو هوټل بهر ډزې وکړې چې پکې شاه مسلکه خورم زکی وژل شو. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نن خودو په شر د مشالې ودادې څنګه ته وویل چې دغه پانسیانې نن ورکل شوي. بلخوا د ارګ لخوا په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه کسانو ته د پانسۍ ورکولو سزا په عملي کولو لاسلیک کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا دوه سرتیری وژل شوي او یو زخمی شوی. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیری د شام د حلب خار په روانه جګړه کې وژل شوي. ویل کېږي چې دا به په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د ځواکونو تر ځای پر ځای کېدو وروسته د ایران لوی تاوان وي. د سپین درې خبریالان چې په شام کې للسو میاشتو برمتنیونې وروسته خوشي شوي وو نن بیرته سپین ته ورسېدل. دغه درې وړه د تیر کال په جولای کې د شام شمالي ښار خلب ته نږدې تختول شوي وو او نامعلومه وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس وژلي. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې شوې.
او سوریدونکو د مشال مرکه خبرونه درته اورو چې دا پروګرام په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د جماعت اسلامي مرکزی مشر او د خدای بخلی قاضي حسین احمد فرزند آصف لقمان قاضي ملمد دی، د ملي یکجهتی کونسل نائب صدر هم دی. یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه ټیم راکو که د خپل ځان پاک لمو وي چې تاسو کله پیدا شوی وي او ابتدایي زده کړې مو کله.
ډیر مننه خالد خان د مشال ریډیو مستاسم چمنگ تو مدا موقرا کا. زما پیدائش 25 اکتوبر 1967 دے پیخور کی او پیخور کی زمونگا کورو ناصر مینشن التا یو زید شبہ بازار سر پاگے کی زمون والد سے پیو اپارٹمنٹ کی اسے دو او داغ خپل کاروبار والتا کی خیبر بازار کی دا دوایانو کاروبار ہو دا ایکس رے کاروبار ہو او ابتدائی تعلیم و ملتا فارورڈ ہائی اسکول دے اندر شہر اور چوکیاتگار سرا پرائمری تعلیم ملتا کڑے دے او یودو کالا میں پہ یو پی ایس کی تیر کڑی دی یونیورسٹی پبلک اسکول کی او میٹرک میں کیڈٹ کالج کوہاٹ نہ کڑا ہو او داغے نہ پس بیا ایف ایم اے دا گورنمنٹ کالج لاہور نہ کڑی دا نو دا زما دا ابتدائی تعلیم ہو دا دغا والے سر
او بیا تاسو سمرا رونا خوین دی
مونگا دو رونا یو دو خوین دی او زما نه یو خور مشر دا او زپ دویم نمبر ما او یو خور او یو رور زما نه کشران دی
تاسو وی دولسم پر سبق تاسو مخ کی بیا سبق نو وی
اغه نه پس بیا ز اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی بی ایس سی آنرز او ایم ایس سی میلتا نہ کڑی ہوا او داغ نہ پس میں امریکی تو تلے ماں بوسٹن یونیورسٹی نے پہ اکنامکس کے ماسٹرز کڑو او یوبل ایم بی اے پروگرام ہو چاہ بیا ما په منځ کې پرې خو د بازو سیاسي حالات په وجه باندې هغه پروګرام چې دین هغه بیا ما منځ کې پرې خو واپس پاکستان ته رالم.
تاسو دا ملازمت هڅه کړې وی لکه بس دغه سبق مو وی او بیا سیاست ته نیخ پنی غلان؟
زه چې امریکای نه راغلم نو دلته په اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد کې د اکنامکس لیکچرر شوم او درې کاله ما اسلامي یونیورسيټي کې لیکچررشپ کړی دی او دا غي نه پس مې یو آی ټی کمپنی جوړ کړی و په لاهور کې او پنځه کاله مونږه هغه کمپنی کې وم. هغې نه پس بیا چې کله ایم ایم اے جوړ شو او دلته کې د الیکشن وخت راتلونکی و نو هغه وخت بیا ما ته قاضي صاحب وویل چې ته د خپل کاروبار پرېږده او چونکه زمونږ ضرورت دی هلته کې زه خپله نشم پاتې کېدی زمونږ ضرورت دی چې ته هلته نوخار کې موجود یې نو بیا ما لاهور کې زما کاروبار و هغه مې پرېښو زه دلته نوخار ته شفت شوم.
ښه آصف لقمان صاحب، تاسو وویل چې تاسو دوه وروڼو یو دوه خویندې نو هغوی هم دغه سبقونه ویلي دي، هغوی څومره تعلیمونه کړي دي؟
جی زما مشره خور ده هغې پی ایچ ډی کړې ده په پاکستان سټډیز کې او هغه مخکې د قومي اسمبلی رکن هم پاتې شوی ده. جی جی نن سبا د اسلامي نظریاتي کونسل ممبر ده او زما یو خور چې دا غي د اسلامي یونیورسيټي نه ال ال بي شریعه کړی ده، په شریعت کې ال ال بي کړی ده او انګلیش کې ماسترز کړی ده د اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد نه. او یو رور مې میډیکل ډاکټر دی، هغه ایم بی بی ایس کړی دی او اوس خپل کاروبار کوي.
تاسو دغه څومره تعلیم چې کولو نو تاسو د جمهوریت اسلامي یو ونګ دی اسلامي جمعیت طلبه داغی چرته رکن پاتې شوی هغه کې برخه اخیستې سیاست کې؟
جی زه په 1982 کې اسلامي جمعیت طلبه سره وابسته شوم، زه چې گورنمنٹ کالج لاهور کې وم او بیا چې کله زه راغلم اسلام آباد ته نو دلته په اسلامي یونیورسيټي کې بیا زه د اسلامي جمعیت طلبه رکن شوم او بیا د اسلام آباد ناظم وم. نو یو کال زه هلته کې د اسلام آباد ناظم پاتې شوم او د هغې نه پس بیا زه امریکې ته لاړم نو ظاهره ده چې تعلیم او دغه بیا دلته پاتې شو.
خو عملي سیاست کې تاسو خبره وکړه چې کله ایم ایم اے جوړه شوه او بیا قاضي صاحب الیکشن کې برخه اخیسته تاسو نوخار ته راغلئ، دغه ستاسو عملي سیاست و؟
بحیثیت کارکن خو که تاسو ګورئ نو یعنی د جماعت اسلامي کارکن خو زه د بچپن نوم او زه د څلورو کالو مه چې ما لومبۍ نعره لګولې وه د جماعت اسلامي انقلاب انقلاب اسلامي انقلاب دا ما ته اوس هم یاد دی چې یو جلوس تېرېدو د جماعت اسلامي او په هغې کې ما نعره لګولې وه. زه د لسو کالو مه چې زه په یو جلوس کې په قصه خانې کې روان وم او د زیات انسوګیس د وجې نه زه بېهوشه شوم په هغه جلوس کې. نو بحیثیت کارکن خو تحریک اسلامي سره جماعت اسلامي سره د تعلق چې دی د بچپن نه دی او بیا په د طالب علم په زمانه کې هم زه یو سرگرم کارکن هم یو فعال رکن هم د اسلامي جمعیت طلبه او د ټولو هغه مراحلو نه زه تیر شوی یم د کومو مراحلو نه چې یو عام کارکن تیریږي. نو مونږ ته سپیشل سټیټس نه و په دې اسلامي جمعیت طلبه کې، څنګه چې یو عام کارکن چې دی د هر یو شي نه تیریږي په دې کې سخت هم راځي او نرم هم راځي او جګړې هم راځي او دا هغه ټول مراحل نه زه تیر شوی یم.
ستاسو والد صاحب چې قاضي حسین احمد صاحب هغه ډېر لکه اوږدې مودې لپاره د جماعت اسلامي امیر پاتې شوی و او ډېر فعال لیډر و، نو هغې به تاسو ته ټیم درکولو وخت به درکولو کور ته؟
جی بالکل، یعنی هغې اگر چې هغه یو همه وقت کارکنو د اسلام د جماعت اسلامي دا هغې باوجود به هغه خپل کور ته به هم وخت ورکولو، رشته دارانو ته به هم وخت ورکولو، خپلو دوستانو ته به هم وخت ورکولو او د دې سره سره به خپل کاروبار ته هم وخت ورکولو. نو دا د هغې یو توانایي وه او د الله برکت و چې د هغه په وخت کې اچولی و.
تاسو خبر وکړه چې هغې کاروبار و هغه زما څومره معلومات دي هغه پروفیسر هم لکه دغه ملازمت یې کړ؟
جی هغه چې په اول هغه سوات کې په جانزیب کالج کې لیکچرر پاتې شوی و، د جغرافیې لیکچرر و او ال تکي وت بیا یو د نیوزیلند یو پروفیسر او هغه وت د پی ایچ ڈی سکالرشپ آفر کړو په نیوزیلند کې زکه چې قیسه باغی سره کار کولو د اسسټنٹ په تور باندې نو هغه وت سکالرشپ آفر کړو پی ایچ ڈی خو قیسه به دا ویل چې زما خپل اراده ده چې زه د جماعت اسلامی کار کوم او زه یعنی یو سیاسی او دینی او دعوتی کار د پرزان وقف کوم نه غی پی ایچ ڈی د پر اراده او نکال تلانړو
د خپل پلار قاضی حسین احمد سے کم ادا سے خبر ده چې هغه تاسو ته یاد یو
هغه یو میناناک شخصیت او دا هغه د شخصیت کم داسې سرګند اڑخ چې ده هغه مینا ده او مینه د انسانیت سره وه هغه تفریق نه کولو هیڅ قسم یعنی قیس صاحب د ټولو پارټیانو د کارکنانو سره یکسا مینه ساتله او مونږ چرې مدانه ده محسوسه کړې چې هغه د جماعت اسلامي کارکن چې براله نو هغه سره زیاته مینه کړې ده او د این پی یا د پیپلز پارټۍ یا د جمعیت العلماء اسلام یا د بلې پارټۍ هغه به بحیثیت مسلمان او بحیثیت پاکستانی د هر یو کس سره تعلق ساتلو او د هغه وینا دا وه چې زمونږ بنیادی شناخت چې دی هغه دا دی چې مونږ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو بنیادی شناخت زمونږ دا دی
لقمان صاحب تاسو بیا عملی سیاست ته رالی الیکشن مو کې اول ځل تاسو د کم د نوخار ډسټرکټ ناظمۍ لپاره امیدوار وې بیا تاسو د قومي اسمبلۍ لپاره بای کې ناکام شوې لکه زړه خو مو دغه نه شو چې موړ نه شو چې یاره دغه سیاست کې تاسو ناکام شوې په نوخار کې
نو الیکشن کې کامیابی او ناکامي خو د دې لوبې یو حصه ده او مونږ چې کله د قاضي صاحب الیکشن چې کړی نو هغه مونږ کمپین مونږ چلولې و دلته کې او په هغې کې الله کامیابي راکړه په هغې کې مختلف وجوهات وو دا تر څو پورې چې د ضلعي ناظم د انتخاب تعلق نو زما دا خیال دی چې په دې ټوله صوبه کې زمونږ پرفارمنس چې نو هغه ښه پرفارمنس و یعنی مونږ د پنځو پارټیانو اتحاد سره یوازې مقابله کړې ده او ډیرو په لږو ووټونو مو د هغې نه بیللې ده نو دا زما خپل خیال دی چې دا ښه پرفارمنس و د عام انتخابات چې وکړله چې مونږ د قومي اسمبلۍ نو په هغې کې هم مونږ ته د نوخار خلکو 20,000 ووټ راکړی دی او په دې باندې مونږ د هغې شکر ګزار یو په داسې یو سیلاب کې چې په نوخار او پېښور ضلع کې بالکل د پی ټی آی یو هوا او یو سیلاب و په هغې کې 20,000 ووټ اغېستل او دا د قوم مونږ سره د مینې ثبوت دی نو زه په دې باندې مایوسه نه یم او د الیکشن ګټ او بیلات چې دی ته زه ګټ او بیلات نه وایم
د هغه ډسټرکټ ناظمۍ لپاره ستاسو کله امیدوار هغې باندې ستاسو د پارټۍ نه تاسو باندې بیا څه تنقیدونه مو چې یاره بعضې ځایونو کې تاسو وټونه اخیستي وو ستاسو ممبران په پیسو اخیستي وو داسې څه خبره روچته شوې وه
د هغې خو ما یو تحریري جواب هم ورکړی وو او هغه په چاپ شوې مو په اخبارونو کې او بعضې سیزونه بهرحال د ګیلې اظهار هم ما د خپلې پارټۍ نه کړی وو په هغې کې چې دا د دې موقع نه وه چې دا خبره مونږ خپلو کارکنانو ته بعضې د اخراجاتو پیسې ورکړې وې خو د هغې دا مطلب نه و چې یعنی مونږ د نورو خلکو نه ووټ اخیستی دی او د هغې تعداد هم ډېر کم و یعنی یو څو کسانو داسې چې هغه غریبانانو خپل خرچ نه شو پوره کولی نو بهرحال دا اوس زړه خبره ده په دې کې زه تفصیل کې تلل نه غواړم
نوې خبره به وکړو تاسو د مخکې ورځو کې بیان راغلی وو چې جماعت اسلامي کوم سره چې تاسو تعلق لري او هغه په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی ملګری دی په حکومت کې تاسو ویلو چې دا د پی ټی آی بی ټیم دی نو دا په کوم بنیاد ویلو
یو خو دا سرخی چې کوم انداز کې چاپ شوی نو بینهی دا الفاظ نو مونږ دا ویلو چې دا د سره به دا تاثر ملاویږي بهرحال دلته چې کوم د زمونږ د وزراو شرکت دی زما ذاتی رایه دا وه چې د یو کمزوري شرکت نه چې مونږ په حکومت کې په یو کمزوري حیثیت کې شریکیږو دا غیر بهتر ادا ده چې مونږ یو مضبوط اپوزیشن په تور باندې راشو او په بعضی زینو کې زمونږ وزارت دا اظهار کولو چې دلته زمونږ اختیار نشته دی. مثلا په نوخار ضلع کې هغوی دا وایي چې پرویز خټک صاحب هر یو شی چې دی نو خپله او خپل فیملی په لاس کې اغشته دی. نو په دې سیزون باندې زمونږ تحفظات وو او په دې باندې مونږ خپل تنظیم کې دننه خپل صوبایي مشرانو سره هم ناست یو، وزیرانو سره هم ناست یو او هغوی مونږ ته بیا په آخره کې چونکه د دې بل څه حل نه و د دې مسلې نو هغوی په آخره کې مونږ ته دا اجازت راکړو چې صحیح ده که تاسو تحفظاتي او تاسو د دې اظهار کول غواړئ نو تاسو په میډیا کې اظهار کولی شئ. نو دا مونږ د هغوی په اجازت او په انډرسټینډنګ باندې کړی دی.
ستاسو خپل سر تجربه ده، تاسو خو وایئ چې لکه بعضې ځایونو کې د ستاسو وزیران وس نه لري. په نوخار کې خو بیا چیف منسټر چې دی پرویز خټک هغه او د هغه ورور بیا ډسټرکټ ناظم دی هغه دغه مقرر کوي تاسو ته دا دغه درکوي چې یاره تاسو د هغې یو الاینس کې یو ملګری په حکومت کې نو دغه کارونو یا تاسو اعتماد کوي لکه ستاسو نه مطلب زما ده چې ستاسو د جماعت مشرتوب
یعنی دا د افسوس خبره ده. د دې نه د تحریک انصاف نه او د دې حکومت نه د خلکو د نوجوانانو ډېر امیدونه او توقعات وو او دوی داویم کړی وې په هغې کې یوه دعوه دام وه چې مونږ به د خانداني سیاست خاتمه به کوو مونږ. خو دا د افسوس مقام دی چې که تاسو وګورئ د وزیر اعلی صاحب د خاندان نه څومره خلک هغه په مختلفو اسمبلو کې او په مختلفو ډسټرکټ کونسلو کې هغه را مخکې کړی دي نو مونږ د دې نه دا تپوس کوو چې په دې ټوله پارټۍ کې آیا نور کسان نه وو د دې اهل او د دې قابل چې تاسو نور کسان را مخکې کړی وي په ځای دې چې تاسو خپله ضلعه کې یو خانداني سیاست ته رواج ورکو. دلته کې چې کمې برتیانې شوې دي نو هغه په سیاسي بنیادونو باندې شوې دي او سیاسي بنیاد هم داسې چې وزیر اعلی صاحب صرف خپل کسان یعنی حتی چې د تحریک انصاف د ډېر تنظیمي خلکو ته هم په دې باندې شکایت دی چې هغوی زموږ خیال نه ساتي صرف د هغوی چې خپل یو څو کسان دي یو څو منتخب کسان دي د هغوی نو د هغوی په ذریعه باندې هغوی دا ټوله برتي کړې ده او دا د هغې ټولو داوو نفي ده کوم د داوو باندې چې تحریک انصاف راغلی وو. مونږ دا نه ګڼو چې دلته په دې صوبه کې یا په دې ضلع کې خلکو چې کومې تبدیلۍ توقع وه نو هغه نه مونږ ته په هسپتال کې ښکاري، نه مونږ ته په پولیس کې ښکاري، نه مونږ ته په سکول او په کالج کې ښکاري او نه مونږ ته په امن و امان کې یا په خانداني سیاست کې په هیڅ یو سیس کې مونږ ته څه بدلون او تبدیلی نه ښکاري. او شاید د دې وجه دا وي چې وزیر اعلی صاحب خپله د مختلفو پارټو کې او په هغه کلچر کې پاتې شوی دی. دوی خپله په تېر حکومت کې څلور کاله په تېر حکومت کې پاتې شوی دی نو یعنی د تبدیلۍ لپاره خو پکار دا وه چې بیا نوي کسان راغلی وي او داسې کسان راغلی وي چې د هغې کردار ذاتي کردار نه هغې یو نمونه پیش کړی وي. خو دا افسوس سره زه دا وایم چې هغه توقعات پوره نه شو.
خاص لقمان صاحب که وګورو ستاسو د پارټۍ ځان له یو خپله نظریه ده او ډېر هغې پورې تاسو جوخ او تړلې پاتې شوې خو د پی ټی آی چې کوم دي هغې په دې درنو کې یا په جلسو کې دغه د میوزیک او دغه بنګړې اچي په خپل نظر وته وګورئ لکه یو خو د پارټۍ څخه مجبوریانې وي که څه رد عمل به ولکه.
زما ذاتي رایه دا ده چې چونکه مونږ دوه مختلف پارټیان یو نو مونږ د هغې نه دا توقع خو نه کوو چې د هغې کلچر او د هغې ثقافت دی بالکل هماغسې وي لکه څنګه چې د جماعت اسلامي ثقافت دی. البته چونکه مونږ په د پښتنو په معاشره کې اوسیږو یو پاکستانی معاشره کې اوسیږو نو د هرې سیاسي پارټۍ نه د عوامو دا توقع وي چې هغه به د هغه اخلاقي اقدار او خیال ساتي کوم اخلاقي اقدار چې د هغه معاشره کې مروج وي او یو داسې کار به نه کوي چې هغه د هغه روایاتو د هغه اخلاقي اقدارو نه خلاف وي، نو په دې حیثیت باندې زمونږه بدا درخواست وي د تحریک انصاف قائدینو ته چې دوی دې په دې خپلې پالیسۍ باندې نظر ثانی وکړي او سیاسي جلسې کې یو سنجیدګي پکار ده، یو نظم و ضبط پکار دی، او دا داغی اندرونی معامله ده، خو بہرحال د قوم داغی نه توقع ده چې د دې سیاسی تبدیلی کې بم سیاسی جلسو کې بم داغ تبدیلی اظهار کیږي کوم تبدیلی چې دوی په وطن کې راوستل غواړي.
اسف لقمان صاحب، کو ګور استاسو پارټی جماعت اسلامي په ملکی سطح باندې یو کمپین شروع کړ د کرپشن خلاف، سراج الحق صاحب داغه ابتدا وکړه، خو بیا د صوبایي حکومت سره اړخه، بیا د بینک آف خیبر د اړخه، ستاسو یو وزیر چې هغه د خزانه وزیر دی مظفر سید، داغه خلاف د کرپشن تورونه راغله، نو دا ستاسو په دې ګون یا ستاسو په دې مهم باندې د کرپشن خلاف چې تاسو یو مهم شروع کو، باغه با غزمن نه است
تر څو پورې چې د بینک آف خیبر د اشتهار خبره ده، نو دا یو بے بنیاد اشتہار ہو، پدی کے چکم الزامات لگی دلی دی، نو دا اغا سراسر بے بنیاد ہو، او دا اغی چکم کمیٹی تحقیقاتی ناستوا، دا اغی رپورٹ ہم راغلو، او دا اللہ پا فضل باندے زمونگا دا یو وزیر یا دا یو ایم این اے یا دا یو دا ایم پی اے پچا بانیم دا سے تور ندے لگی دلے چی دے پا کرپشن کے ملوستے، دلتا ډیر داسې لیستونه چاپ شوی دي په اخبارونو کې، د بینک ډیفالټرانو لیستونه چاپ شوی دي، هغه خلک چې نیب رانیولې دي د هغې لیستونه چاپ شوی دي، خو د الله په فضل د جماعت اسلامي د یو رکن هم په یو لیست کې نوم نشته دی، په دې مونږ د الله شکر ادا کوو. البته مونږ انسانان یو، او یعنی بحیثیت انسان نور کمی بیشی کیدی شي، خو د مالی کرپشن الزام په جماعت اسلامي نه دی لګیدلې،
خو دا رپورٹ لا اوسه پورې نه دی پبلک شوی، عوامو ته نه دی ښودل شوی، دا رپورٹ لا اوسه پورې ایثار دی.
جی بالکل، مونږ دا غواړو چې دا رپورٹ، دا خو د قوم حق دی، صرف زمونږ د پارټۍ خبره نه ده، دا د قوم حق دی چې هغه د حقایقو نه باخبره شي، او دا په اسمبلی کې هم دا رپورٹ پیش کول پکار دی چې هر یو شی سرګند شي خلکو ته چې څه چل شوی دی، همدغسې دا په میډیا کې مرات لل پکار دي. او صرف د دې رپورټ خبره نه ده، مونږ خو غواړو چې احتساب کمیشن چې کوم جنرل حامد چې کوم الزامات لګولې دي، په هغې باندې د یو کمیټي جوړه شي، او د هغې د تحقیقات وشي. جنرل حامد یو ذمہ دار کس دی، او د تحریک انصاف چیرمین عمران خان خپله دا ویلي دي چې دا یو دیانتدار شخص دی، نو که دا آغا کس دا طرف نا بعض الزامات لگی دلی دی، نو پا آغای آغا نظر انداز کول ندی پکار، او پا آغای بانی کمیٹی جوڑول پکار دی، او دا آغای رپورٹوم قوم تا پیش کول پکار.
آغا الزامون اخو آغا دا وزیرالا خلاف لگولی دی چه دا دخ پل و پلوان پا دا آغا کی داره؟
جی بالکل، یعنی که دا وزیر اعظم خلاف کمیټي او کمیشن جوړې دي، شنو د وزیر اعلی خلاف ولې نشي جوړې دي؟
بیا لقمان صاحب، کو ګورو تاسو پارټي چې دا هغه لکه ډیر کې ډیر زیات دغه دي، نور صبح ته خور نه شو،
دا څه دي چې وخت سره حالات هم بدلیږي، او وخت سره چې دی نه داغه د حالات نوې تقاضي راځي، او ضروری نه ده چې کم پالیسیانې یا کم تنظیمی سټرکچر چې مولانا مودودی رحمت الله علیه جوړ کړو د نن او یا کال مخکې، نو هغه تنظیمی سټرکچر د بیانې هی قائم وساتلی شي، او په دې باندې زمونږ د پارټۍ کې دنم زمونږ په شورا کې یو بحث روان دی، په هغه کې دا بحث هم شته دی چې مونږ د سیاسي وینګ جدا کو، او تنظیمی او دعوتي وینګ د جدا کو، جماعت اسلامي د کار ډېر اړخونه دي، نو دا بحث چې دی دا زمونږ په شورا کې روان دی، او د دې سره یعنی د دې توقع ده چې په معاشره کې هغه خلک چې هغه نیکنامه خلک دي، او هغه یو کار کول غواړي، هغه یو قومي خدمت کول غواړي، نو هغه د تنظیم د ډیر زیات مراحل چې دي زمونږه د دې په ځای باندې یو عوامي شکل دی د تنظیمی سټرکچر ته ورکړی شي. وخت نوې تقاضو مطابق مونږ دا غواړو چې مونږ د خپل تنظیمی سټرکچر چې دی دا بدل کو او تر سو پورې چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو په دې کې زه دا نه ګڼم چې جماعت اسلامي عوامي لحاظ سره کمزوري پوزیشن کې ده. عوامي لحاظ سره جماعت اسلامي پوزیشن مضبوط ده. البته دا ده چې د دې چې کم پوټینشیل دی او دا جماعت چې دلته په خیبر پختونخوا کې کم زی ته رسېدی شي په هغې کې زمونږ تنظیمي سټرکچر په وجه باندې بعض رکاوټونه شته دی او مونږ دا غواړو چې دوی کې د بهتري راشي او دا د یو عوامي انداز اختیار کړي.
ها آصف لقمان صاحب، تاسو په دې خپلو خبرو کې وی چې تاسو د جماعت اسلامي فعال رکن پاتې شوی دی، ډېر ماشوم والی نه مو دغه د انقلاب نارې والی دي مسو وخت کې د دې دا دغه و چې جهاد کې برخه اخیسته، نو تاسو جهاد کړی دی؟
جی بالکل، دا خو زه خوشحال شوم چې تاسو دا سوال وکړو. او دا پروپیگنڈا عموماً دا کیږي چې د جماعت اسلامي مشران چې دین هغه خپل زامن امریکې ته واستول او د نورو خلکو زامن جهاد ته واستول، دا یو بالکل بے بنیاد خبره ده. دې کې حقیقت نشته دی چې مونږ جماعت اسلامي چې دین هغه د نورو خلکو زامن استولې دي، او په دې کې هم حقیقت نشته چې زه جهاد ته نه متلې. ما په جهاد کې شرکت کړی دی، زه چې په اسلامي یونیورسټۍ کې وم نو ما خپل یو سو کلاس فیلوز هغه وخت کې چونکه یو ماحول و په افغانستان کې روس راغلی و حمله کړې وه او دلته کې مونږه د مجاهدینو اخلاقي او سیاسي حمایت کولو، د هغې دپاره مونږ جلسې هم کولې، د هغې دپاره به مونږ مختلف پروګرامونه هم کول، نو دا یو لازمي خبره ده چې زمونږ کارکنان به د هغې نه متاثره کېدو، عوام خلک به متاثره کېدو. د پاکستان ریاست دلته د افغان مجاهدینو ته اجازت ورکړه چې هغوی په مختلفو ښارونو کې خپل دفاتر جوړ کړي وو. کوم نوجوانانو چې به دا غوښته چې هغوی په جهاد کې شرکت وکړي، د هغوی دپاره دا یو ګران کار نه و چې د مجاهدینو یو دفتر ته لاړ شي او هلته کې د هغوی سره یو لار جوړه کړي او د بارډر کراس کړي، خپل فوج او ریاست هم په دې باندې څه پابندي نه وایي. نو په دې ماحول کې زه خپله تلې ما هلته څلوېښت ورځې تېرې کړې دي او ما هماغه شان په دې د جهاد په مختلفو سرګرمیانو کې حصه اخیستې ده، څنګه چې یو عام کارکن خدا یعنی نه دا نور خلک جماعت اسلامي لېږلي دي او نه زه جماعت اسلامي لېږلې ما، زما خپل یو شوق او د هغه شوق په نتیجه کې ما د مجاهدینو تنظیم سره رابطه کړې ده او دا غی سره زال تتلې ما.
اسد لقمان صاحب، تاسو د قاضی حسین احمد فرزند یې او بیا په سیاست کې فعال یې، نو دا څه کوم کله ذهن ته نه راځي چې را تاسو پارټي تاسو ته هغه حیثیت نه کوي کوم چې پکارو د قاضی حسین احمد د زوی په حیث؟
یعنی زه د دې خواهشمند نه یم چې ماته د یو منصب ملو شي. زه دا ګڼم چې د جماعت اسلامي کارکن په حیثیت باندې کار کول دا زما د پاره یو اعزاز دی، او دلته کې هم په دنیاوي لحاظ سره هم ما چرې دا نه ده محسوسه کړې چې په څه شي کې څه کمی راغلی دی. یو دفتر ته کتلی ما، یو شخصیت ته که مې ټلیفون کړی دی چاته، ناغی ما ته په هماغه نظر باندې کتلی دي په کم باندې چې د قاضي صاحب ته هغوی کتل، په دې باندې زه د دې شکر ګزار یم ما، او زه په دې مطمئن یم چې زه د جماعت اسلامي کارکن یم.
د مشال ریډیو سره خبرو کولو یو جهان مننه.
ډیره مننه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بچا خان مال یو ټاټه راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.